اگر موجودیت فساد باشه انشاءالله ایره تحقیب میکنیم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
سلامونه، وقت بخیر. لازدی رادیو ناروانه نیم ساته خبری مجله ته موز محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د جمهوریت روختون ته نږدې مرتبه حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 شوتنو ته لوړ شوی دی. د افغانستان لوی سرنولي وای د 14 کلن باسین د قتل په جرم 3 تنه اعدام شول او 4 تنه نور په شلشل کله بند محکوم شول. یو شمیر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. د یو ماشوم د تښتولو او وژلو په جرم 3 انسان تښتونکي نن سهار په پلچرخي زندان کې اعدام شول. په مزار شریف ښار کې د استوګنې په یو ښارګوټي کې د دوو خپلسرو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته روانه ده، او د یونان صدراعظم وایي دی له مقدونیې سره د دې هیواد د نوم پر سر د لانجې حل ته چمتو دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. وایس احمد برمک چې نن د دفاع له وزیر طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت له رئیس معصوم ستانکزي سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، همداراز وویل چې په دې برید کې د یو شمیر پولیسو په ګډون له 213 زیات کسان ټپیان شوي دي.
تعداد شهدای ما به 103 نفر میرسه. تعداد مجروحین هم از مجروحین
د شهیدان و شمیر 103 تر رسیدگی، او د ټپیان و شمیر له برسیرن و نیولې تر جدی هغو پورې 215 تر رسیدگی. د شهید و پولیسانو شمیر خورا زیات ده، او د 100 په شاوخوا کې ټپیان دي. د کابل د صدارت په څلور لاره کې د پرونی برید د قربانیانو شمیر چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو مانه مخکې له دې 15 او د ټپیانو شمیر 101 خودل شوی و. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې دا برید د کابل امبولانس د موټر په وسیله شوی. د دې وزارت ویان وحید مجروح نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه د چارواکو مخکینۍ څرګندونې رد کړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون ویل چې امبولانس د جمهوریت روغتون له پارکینګ څخه راوتی و، او کله چې پولیس وپیژند برید کوونکي بمونه والوزول. د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی مجروح همداراز وویل چې د یو شمیر جسدونه تر اوسه نه دي پیژندل شوي، او زیاتوي چې عدلي طب په دې برخه کې کار کوي. په ټول هیواد کې د تیرو څو ورځو د تروریستي حملو قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن ملي ماتم اعلان شوی. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې تروریستانو په کابل، ننګرهار او کندهار کې د تروریستي حملو په وسیله یو زیات شمیر خلک شهیدان کړل، نو ځکه حکومت د ویر ورځ اعلانوي. او نن به د هیواد ملي بیرغ په هیواد کې دننه او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماټیکو دفترونو کې نیم ځوړندوي. په بیان کې همداراز ویل شوی چې په کابل کې د پرونی حملې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر سبا دوشنبه یوازې په کابل کې عمومي رخصتي ده. په کابل کې د 14 کلن ماشوم عباسین د تښتولو او وژلو په قضیه کې 3 کسان نن سهار په پلچرخي زندان کې اعدام شول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل
تحقیقات از این قضیه از طرف سارنوالی تکمیل و دوسیه معاول محاکم
دیده. قضیه تحقیقات در سارنوالی لخوا بشپر شول او دوسیه محکمه تا وسپارل. در شوی پریکر لمخی عدلی او قضایی ارگانونو 3 تنه اعدام کرل. 14 کلن عباسین نژدې 2 کاله مخکې د کابل د اتمی حوزې پاروندو سیمو کې اختطاف شو، او وروسته په بیرحمۍ سره ووژل شو. په مزار شریف ښار کې د استوګنې په یو ښارګوټي کې نن د دوو خپلسرو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته وشوه. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې د ولسي جرګې د غړي عباس ابراهیم زاده په نوم په ښارګوټي کې د نوموړي د ګاردانو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ نښته اوس هم روانه ده، او دواړو خواوې پر پولیسو ډزې کوي. یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نښته د ابراهیم او بخې د ولسی جرګې د غړي عباس ابراهیم زاده او د مشرانو د جرګې د غړي محمد عباس اخلاقی د وسلوالو ترمنځ پیښه شوې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلوی فعالانو نن په نوو سیبرسک ایرکوتسک او د سایبیریا په ځینو نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اعتراضي غونډې وکړې. روسي فعالانو د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د احتمالي واکمنۍ پر ضد د ټول هیواد په کچه د ناوالني په پلوي اعتراضونه پیل کړي او د انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې کړې. پوتین له 1999 کال راهیسې یا د ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی او اوس دا خبره تقریبا یقیني شوې چې د دې انتخاباتو ګټونکی به هم دی وي. ناوالني چې د فساد پر ضد یې مبارزه پیل کړې او چارواکو د مالي تورونو په خاطر د مارچ د 13 په انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی، پر خلکو غږ کړی چې انتخابات تحریم کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي چې د دې هیواد په جنوبي ولایت فارس کې په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري له داعش ډلې سره په جګړه کې وژل شوي، خو وایي چې دې ځواک د داعش 14 غړي نیولي دي. پاسداران پرون پر خپله ویبپاڼه سپاه نیوز کې د دې ځواک د مځکنیو قواو د قمندان جنرال محمد پاکپور له قوله ویلي چې په دې جګړه کې د داعش یو شمېر غړي هم وژل شوي. د همداراز ویلي چې لږ تر لږه 2 تنه سخت دریځي تښتېدلي وو خو وروسته ونیول شول. دا وروستی خبر د یونان صدر اعظم وایي دی له مقدونیه سره د دې هیواد د نوم پر سر د لانجې د حل لپاره چمتو دی. مقدونیه له پخوانۍ یوګوسلاویات څخه تر جلا کېدو وروسته خپل نوم وساته، خو دې مسلې یونان چې دا یې لرغونی نوم دی او په دې نوم یو ولایت هم لري سخت په غوسه کړ. الکسیس سپیراس وایي چې د مقدونیه لپاره باید داسې یو ترکیبي نوم غوره شي چې مقدونیه یې جز وي. سپیراس چې له ملګرو ملتونو سره د دې مسلې د حل په برخه کې د اپوزیسیون د ملاتړ په جلبولو کې پاتې راغی، منلی چې ښایي دا لانجه ډېر ژر حل نه شي، خو وایي چې د مقدونیه لپاره د برې مقدونیه یا نوې مقدونیه نوم غوره کېدای شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د جمهوریت روغتون ته نږدې موټر بم حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 در شو تنو ته لوړ شوه ده.
تعداد تلفات مو شهدای مو به 103 نفر میرسه. تو امیل از یک منبع شما صحبت میکنم. تعداد مجروحین هم تقریبا از مجروحین سطحی تا و شدیدش به 235 نفر میرسه.
بلخوا د افغانستان امنیتي مسولین بیا د جمهوریت روغتون او انټرکانټینټل هوټل په بریدونو کې د لاسلرلو په تور د نهو کسانو د نیولو خبره کوي.
در قسمت انکشافاتی که در این دو حادثه به وجود آمده انترکانتیننتال بودند، در اون قسمت هم 5 نفر دستگیر شدند. در این زمان یه روز هم به ارتباطی از این قضیه 4 نفر دستگیر شدند.
داشن په یو بل راپور کې اوري چې د سوارلس کلنه باسین د قتل په جرم 3 تنه نن اعدام شول.
در پیوند به این قضیه 3 نفر محکوم به اعدام شدند که بعد از توشیع مقام ریاست جمهوری امروز این حکم اعدام بالای 3 تن تطبیق شد.
د یو شمیر نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د انصاف پلټکی او د ورکوشو و عزیزانو پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي رادیو ته غوږی اوس هم راځو. د خبرونې د سر موضوع ته د جمهوریت روغتون ته نږدې د تیرې ورځې په موټر بم حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 در شو تنو ته لوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزیر وېس احمد برمک نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په ټپیانو کې 10 پولیس هم شامل دي. له دې سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وایي په دې پیښه کې د وژل شوو ځینو مړو جسدونه لا هم نه دي پیژندل شوی. یوسف خان صدران او نور جزئیات.
په داس حال کې چې جمهوریت روغتون ته څیرمه مرګونی حملې یوه شپه او یوه ورځ تیریږي، لا هم د دغې حملې د تلفاتو شمیره د زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي احمد برمک د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته په یوه خبري غونډه کې د دغې حملې څخه د تلفاتو تر ټولو وروستي جزئیات داسې بیان کړو.
تعداد تلفات مو به 103 نفر
دی. وایي د وژل شویو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 در شتنو ته رسیدلی، چې له ډلې یې 15 پولیس وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. بلخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي لا هم ځینې جسدونه نه پیژندل کیږي خو عدلی طب یې د هویت د تثبیت لپاره کار کوي. د یاد وزارت ویان وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل ځینې جسدونه داسې سوځېدلي چې د جندنی لپاره یې ممکن ډی این ای ته اړتیا وي.
یو تعداد شهیدان مجهول یې مشتر موجود دي خو تفکیکو هغه طبي بررسی ادامه لري.
ښاغلی مجرو وایي د دغې پیښې د قربانیانو زیاته برخه ملکیان دي او په ټپیانو کې نه ښځې هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وسله والو د شنبې ورځې دا حمله د یو امبولانس موټر په وسیله کړې ده. د یاد وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه امبولانس موټر د هدف په نیت د جمهوریت روغتون د موټرو له تمځای حرکت کړی و خو کله چې د پولیسو لخوا وپېژندل شو انتحاري کس د چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې حملې په تړاو د څلورو کسانو له نیول کېدو هم ویلي دي. دغې حملې کورني او بهرني تون غبرګونونه راپارول لیدی. ولسمشر غنی ویلی افغانستان له تحمیلي جګړې سره مخ دی خو هغه دښمنان چې د تمویل او تجهیز ځایونه معلوم دي دغه جنگ بایلون کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم دغه حمله په غندلو سره ویلی دي طالبانو ته اجازه ورنکړي چې بریالي شي. افغان حکومت دغه حمله په تړاو چې مسولیت وسلواله طالبانو منل نن یک شنبه ملي ماتم هم اعلان کړی دی. په ورته وخت د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی وایي تر کومه چې په نظام کې دننه د مخالفینو نفوذي کسان له منځه یو نه وړل شي روان وضعیت نه ښه کیږي.
دا کوم جګړه چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د اسلام وژنه ده، دا د افغان وژنه لپاره ده. دوی ماشومان وژني، دوی سیاسري وژني، دوی عام وګړي وژني. یعنی دا په دې معنی چې دا قطع نه په اسلام کې ده نه په کفر کې ده. باید چې نن مونږ ملي قیام وکړو د ټولو مخالفینو په مقابل کې.
د په خبره د سیمې استخبارات د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کولو په هڅه کې دي. نوموړی وایي د وضعیت د بدلیدو په هدف په کار ده چې خلک دینی عالمان او سیاسیون د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ملي پاڅون وکړي.
زما د همکار یوسف خان زدران رپورټ مو اوریدو. بیا هم په همدې موضوع تړاو باندې بل رپورټ او معلومات لرو. د افغانستان امنیتي مسؤلینو ویلي چې د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو منصوبینو د کابل د وروستیو پیښو په مخنیوي کې بې پروايي نه ده کړې او دغو پیښو لومړی قربانیان دوی دي. د خبرې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د یکشنبه په ورځ په کابل خار کې د تیرې ورځې د موټر بم چاودنې د پیښې د سرنګوالي د توضیح کولو پر مهال خبرې اعلان ته وکړې. زما همکار خان محمد سین دغه غونډې ته ورغلی او سین صاحب په کرته ووایه سي په دغه خبرې ناسته کې چې د درې ګونو امنیتي ځواکونو منصوبینو لوړپوړو چارواکو ګډون لرلو د دغه پیښې د سرنګوالي په اړه څه معلومات وړاندې کړل.
بلې سین صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه شیبه مخکې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د دفاع په وزارت کې یو ناسته درلوده او د کابل ښار د پرونی پیښې هغه سرنګوالی ژورنالیستانو ته تشریح کړ. د کورنۍ چارو وزیر وویل چې پولیسو په اول قدم کې قرباني ورکړې او زیاته هڅه کړې ده چې د خلکو د هوساینې لپاره او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره قربانی ورکړي. دوی ویل چې په اول قدم کې 15 پولیسو دا قربانی ورکړي. دغه موټر چې بمونه پکې ځای پر ځای و نه دی پریښی چې نور مخې ته لاړ شي. او د دفاع وزیر وویل چې د درې ګونو امنیتي ځواکونو منصوبین په پوره ایمانداری او صداقت سره کوشش کوي چې د دغه سي ترګرو بریدونو مخ ونیسي، کدا په مرکز کې او په ولایتونو کې. د یو اندازه ارقام وړاندې کړه، وویل چې همدا اوس د هیواد په 12 ولایتونو کې تقریبا سبان دي لس عملیات روان دي او تقریبا زر طالبان په دې عملیاتو کې وژل شوي دي او تقریبا اته سوا یا سد پاس اته سوا دایشان هم وژل شوی دی.
بلسین سه په دې هم خبره وشوه چې په دې روسیو کې ولې دغه سي خونړې پیښې او بریدونه په افغانستان زیات شوی دی. آیا لامل خو دا په ګوته نشو چې په پاکستان فشارونه ډیر شوی دی؟
بلې، دا خبره د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانګزی وکړه او وویل چې په دې وختونو کې چې په پاکستان باندې د امریکا او په مجموع کې د ټول غرب الخوانه فشارونه زیات شوي دي، دغه بریدونه په افغانستان کې زیات شوي. خاغلی معصوم ستانګزی او بل خبره هم وکړه چې افغانستان افغانستان د پیشرفت په لور روان دی، اقتصادي پروژې لري، دغه پرمختګونه ځینې ګاونډي هیوادونه نشي زغملی او کوشش کوي چې په هر قدم کې د پښتون زی پیښې کړې.
بله سین صاحب، یو بل پښتنه کوم هغه دا چې دوی د دې پښتنې جواب ورنه کړ چې ولې دوی پاتې راغلي دغه پیښو په مخنیوي کې.
بله، دا یو پښتنه ځنې وشوه، حتی دا ورته ویل دا پښتنه ځنې وشوه چې تاسو په دغه پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي یاست، غوره به نه وي چې استفاګانې ورکړي.
بله،
درې واړو منصوبین وویل چې په دغه حالاتو کې استفا د حل لار نه ده، باید کار وشي، او کار د حل لار ده.
بله،
او د افغانستان خلک هم باید په دې کې مرسته وکړي چې دغه پیښې نورې واقع نشي.
بله، ډېره زیاته مننه سین صاحب. کور ودان زما همکار خان محمد سینو چې معلومات را سره شریک کړل. نن البته د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو منصوبینو د کابل د وروستیو پیښو په مخنیوي کې ویلي وو چې بې پروايي دوی نه ده کړې، او دغه پیښو لومړی قربانیان دوی دي. په همدې موضوع بیا هم تمکین گو بلخوا د جمهوریت روختون رئیس ویلی چې د شنبه د ورځې په خونړۍ پیښه کې یاد روختون د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ زیان وښته ده. محمد هارون عارف د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د لومړني معلومات دي ممکن تر بشپړې پلټنې وروسته د مالی زیانونو ارقام نور هم لوړ شي. ل پیښې یو ورځ تیریږي، خو په ځای کې اوس هم یو شمېر کسانو د انسانانو په غوښو کې د ورکشو خپلو خپلوانو نښې نښانې لټولې. دغه نور جزئیات له کابله د رحمت افغان پر راپور کې.
د کابل د جمهوریت روغتون رئیس وایي د شنبه د ورځې په خونړۍ موټر بم چاودنه کې د دغه روغتون یو شمېر پرمختللي روغتیايي ماشینونه او وسایل له منځه تللي، د روغتون ودانۍ هم زیانمنه شوي، او 15 کارکوونکي برسېرن ټپیان شوي دي. محمد هارون عارف د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لومړنیو څېړنو له مخې یاد روغتون ته شاوخوا 500 میلیونه افغانۍ مالی زیان اوښتی.
خسارات مادي د شفاخانه بسیار.
هغه وایي روغتون ته زیات مادي زیان اوښتی. عجل سرویس، اداري او خدماتي برخې، کیخي او بیلابیل نورې برخې تخریب شوي دي. قیمتي سامانونه شاید 500 میلیونه افغانۍ زیان ورته اوښتی وي. ښاغلی عارف زیاته کړه چې روغتون د بیا رغونې لپاره په بشپړ ډول خالي کړی شوی، او یوازې عجله خونه یې بیرته فعاله شوې ده. د شنبه په ورځ شاوخوا 1 بجه د کابل ښار صدارت څلور لارې ته چیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته د یو امبولانس په وسیله موټر بم چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه چاودنه کې 103 کسه وژل شوي او 215 نور ټپیان شوي دي. د یاد موټر بم چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست. لا یاد چاودنې یوه ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ هم د غروختون مخې ته د پیښې په سیمه کې یو شمېر کسانو د انسانانو په غوښو کې د ورک شوي خپل خپلوانو نښې نښانې لټولې. یو کس چې د انسانانو د غوښو په ډیری کې د خپل خوري د بدن نښې لټولې ازادي راډیو ته وویل:
نوم یې ډاکټر صافی دی، او دلته زما خوري نه و چې یو جانغا نومېدلو جسد یې پیدا شول په پولیسو کې تسلیم کو کورته، او دغه بل جسد چې پښتون نومیږي او د پولیسو سربازو راغلی، او د جامو یو ټوټه په قط پیدا کړه. نن تاسو ګورئ چې د بدن ټوټې پرتې دي، دغه د بدن یو ټوټه ده، د انسانانو د بدن غوښه دي.
د غوښه کې څه لټه او تاسو کې پیدا
دي؟ غوښه کې موږ په دغه یو پخه باندې شکمن یو چې کېده شي دا پخه به زموږ د خورایي د پلاسو د وینو ډک دغه اسنادونه لاس ته راغلي دي.
د کابل د جمهوریت روغتون سربیره د پیښې ځای ته چیرمه یو شمېر دوکانونه، اما ځایونه او کورونو ته هم درانه مالی زیانونه اوښتي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول خونړۍ پیښې کیږي، بلکې تر دې مخکې هم دې ته ورته پیښې رامنځته شوي وي چې تر ډېره یې قربانیان ملکیان ښودل شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو تاسو کولی شئ د سهار له 1 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې سپه واورئ. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. زموږ همکار د کابل د وروستي موټر بم چاودنې په اړه د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلې چې څنګه کېدای شي د پرونۍ حملې په څیر د خونړیو پیښو مخه ونیول شي.
نپرین په هغو ټولو خلکو چې په تېرو 14 کالو کې دا په سلګونو میلیارد ډالر ضایع کړي دي، ولې افغاني د پاکستان او ایران د ګروګانو نه ده اخیستلی. موږ په یقین سره په افغانستان کې دغه نننۍ خونړۍ پیښې دا په دې کې د افغانستان هغه مغرض ګاونډیان چې د افغانستان شاوخوا پراته دي او د افغانانو په وینو چې خپلې ګټې ویني، د هغو سره د یو دقیق او قوي پیسلا باندې برخورد چې هغه د قوانینو هغه د نړیوالو نورمونو په اساس باندې وي، هغه غوښتنې باید افغانان په ډېر جدیت سره مطرح کړي. هغه څه چې مشکلات موږ درو، هغه دغه دي چې موږ د همدغو هېوادونو په لاس کې په میلیونونو افغانان ګروګان درو.
بلې، تدبیر صاحب وبخې، ستاسو خبرې مې قطع کړي. په افغان جګړه کې د ګاونډیو هېوادونو چې تاسو یې نمونه واخیستل، د دوی د مداخله په اړه، یعنی دا موارد مخکې هم مطرح شوی دي، خو پښتنه دلته رامنځته کیږي چې بالاخره څنګه کیدی شي افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې د دغه سي خونړیو پیښو در رامنځته کیدو مخنیوي وکړي، او یا حد اقل ولسته چې د امنیت تامین د دوی حق دی هغه تامین کړی شي.
ګورئ، د افغانستان دولت د تیری د څلور کلنې غنی جنہ هغه تجربه چې موږ لرو، کله هم چې په افغانستان کې د ټول راښوي، دا کله هم چې په افغانستان کې د افغانانو د یو ځای کېدو او د ناورز نه د خلاصون راښوي، دا هغه پروسې خار شوی دي د افغانستان د ګاونډیانو لخوا او یاد نړیوال لوبغاړو لخوا. موږ به کچه په یو ډیر بې ساري کچه د افغانستان کې د پردیو د عمالو د موجودیت او د حقوق قدرت کې د موجودیت شاهدان یو، تر څو پورې چې دغه پرزید باندې د افغانستان امنیتي او کشتي ارګانونو ته خلاص لاس ورنه کړ شي، د هغو پرزید باندې اقدامات ونه شي، او د ټولو هغو کسانو چې افغانستان کې د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري د هغو پرزید اقدامات ونه شي، موږ به همېشه د همدغه ستې خوشاهدان واوسو.
بلې، او تاسو څه فکر کوئ چې حداقل فکر کوئ چې د تاسو اشاره وکړه چې ځینې کړۍ شته یا اشخاص شته دي چې په یو شکل په نظام کې داخل دي او د بهرنیو د ګټو لپاره کار کوي، نو فکر کوئ چې د دوی په وړاندې دي اوس هم اقدام نه کیږي، نو څه فکر کوئ چې کله باید د دوی پر وړاندې اقدام وشي؟
زه د فکر کوم چې نور افغانان باید د هغو بې ځایه پردیو ګټو قرباني نه شي چې تېر څلوېښت کاله کې قرباني دي. دغه د پاره د افغانستان دولت باید یو مشخص طرح وړاندې کړي، یو مشخص پلان باید جوړ کړي په افغانستان کې له ټولو حقوق کسانو سره چې په یو څه باندې پوهېږي او یا د تېرو جګړو تجربه لري، له هغو سره باید ګډې هڅې پیل شي تر څو پورې موږ د دغې غمیزې مخنیوی وکړو. که چېرته دا کار ونه کړو، او نړیوال خصوصا چې نن د افغانستان په نظام کې دننه پر خپل افغانانو زیات واکداران دي، هغه له موږ سره په دې پروسه کې همکاري ونه کړي، زه د سپیکر کوم چې افغانان به د یوې پاجې خواله شي.
د پوزي چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې له حدیث پردې سره په کابل کې د وروستي موټر بم برید په اړه خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یوې بلې موضوع ته راځو. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د اباسین د قتل په جرم درې تنه اعدام شول او څلور تنه نور په شل کاله بند محکوم شول. په ورته وخت کې د اباسین کورنۍ د حکومت د دې اقدام نه خوښ دي او وایي چې قاتلینو په اعدام سره دوی ته دومره ډار ورکړ شو چې فکر کوي اباسین ژوندی دی. شمامود شینوار په دې اړه نور معلومات راکوي.
د اباسین زازی د وژنې په جرم درې تنه اعدام او پاتې وو تنه نورو ته د بند سزا ورکړل شو. شاوخوا دوه کاله وړاندې اباسین زازی د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د سړی تښتونکو له لوري وتښتول شو چې بیا یې تر پنځو میاشتو برمته ساتلو وروسته وواژه. امنیتي ځواکونو هغه مهال د اباسین زازی د وژنې په تور لس تنه ونیول. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د اباسین زازی وژونکو ته د سزا د عملي کېدو په اړه وویل.
اختطاف منجر به قتل
د دیالس کرن اختفیو ماشوم د قتل په تور څو کسان نیول شوی و. د دې قضیه په تړاو د څارنوالۍ لخوا تحقیقات بشپړ شول، دوسیه محکمې ته واستول شو. کله چې محکمې خپل مراحل بشپړ کړل، په دې قضیه کې درې تنه د اعدام په سزا محکوم شول او د ولسمشر د توشیح نه وروسته نن دغه درې کسان اعدام شول.
ښاغلی رسولي وایي د همدې قضیې په تړاو پنځه تنه نور په شل کاله بند او دوه نور په شپږ او درې کاله بند محکوم شول. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د سړي تښتونې د پیښو په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړل شوي او خلکو په ځانګړي ډول هغوی چې د کورنۍ غړي تښتول شوي او وژل شوي دي له حکومت غوښتي چې یاد کسان باید محکمه شي. د وژل شوي ماشوم اباسین زازی پلار د ده د زوی د وژنې په تړاو د عدلي او قضایي ادارو له پرېکړې خوښي ښکاره کړه. حاجي غفور ازادي راډیو ته وویل د زوی د قاتلینو په اعدام سره اوس دی فکر کوي چې اباسین ژوندی دی.
ولی در دومه تسکین وشو لکه چه ما در بیرت اخپل واسین را تا جوانده کرده وید لکه اخپل واسین را تا ناس پیم کور که دومه واشه دکه چه چاق دروازه پو سوک ما وید چه بل سوک در دروازه در پو لغت اونه وید دقه اغا ظالمان و چه وز بخپل و گوری چه دقه اولاد زمان و مار در دومه زور لری در پرده الکان چه تختاوی و شهید کوی څومره زور لري د خپل وګوري
مدني فعالان او د چارو یو شمیر شنونکي هم د عدلي او قضایي ادارو له دا ډول پریکړو هرکلی کوي. د دوی له ډلې عدنان ساحل وایي د وژونکو او انسان تښتونکو په اړه دا ډول غوڅې پریکړې کولی شي چې په هیواد کې د جرمونو ګراف راټیټ کړي. شاه محمود شینواری، ازادي راډیو، کابل.
زما همکار شاه محمود شینواری و چې د اباسین د قتل په جرم د دریو تنو د اعدام او د څلورو تنو نورو په شل شل کاله بند محکومېدو په اړه تاسو سره معلومات شریک کړل. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د اندونیزیا د ولسمشر له لورې د درې اړخیزې کمیټې له جوړېدو هرکلی کوي. د دغه شورا ویان امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وړاندیز له هغه هیواد نه د سولې د عالي شورا د غوښتنو په اړه کې شوی او یو نیک اقدام دی. د اندونیزیا ولسمشر له خپل پاکستاني سیال سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال د یادې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو شمیر کارپوهان بیا په افغان سوله کې د انډونیزیایي علماو رول ته ډېر هیله مند دي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې په افغان سوله کې د انډونیزیا هڅې ګټورې تمامې شي او د سولې په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغه شورا ویان امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د انډونیزیا د ولسمشر لخوا د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان د علماو د درې اړخیزې کمیټې جوړول یو نیک اقدام وباله.
آنچه مهم است نقش علمای اندونیزیا است.
دی وی هغه څه چې مهم دی هغه د اندونیزیا ولماو د رول لوبول دي. اندونیزیایي ولما یو تشکیل لري چې په هغه کې د هغه هیواد نیم نفوذ غړي توب لري او دغه تشکیل په اسلامي نړۍ خپل اخیس لري. نو ځکه پر پاکستان هم لا اخیس انکار نشي کې. د یو هیله لرم چې دغه اقدام د سولې د ټینګښت لپاره ګټه ور تمام شي. د سولې عالي شورا ویان دغه شان ویل چې د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز اندونیزیا ته د افغان لوړپوړي پلاوي له سفره څو میاشتې وروسته مطرح کیږي چې دا د افغان سولې په برخه کې د اندونیزیا د همکاریو ښه پیل ګڼل کېده. د انډونیزیا ولسمشر تازه پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له خپل پاکستانی سیال سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د علماو د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی. د پاکستان جمهوري ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له دغه وړاندیز سره موافقه کړې او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده. د انډونیزیا له لورې دغه وړاندیز په داسې حال کې مطرح کیږي چې څو موده وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلي په مشرۍ یو پلاوی نوموړي هیواد ته تللی و او د افغان سولې په برخه کې له هغه هیواد نه د همکاري غوښتنه کړې وه. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په داسې حال کې چې د افغانستان، انډونیزیا او د پاکستان د علماو د کمیټې د جوړېدو په برخه کې د انډونیزیا وړاندیز مهم بولي وایي ډاډه نه دي چې د هغه هیواد علما دي د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. له ډلې حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل
ما تا حالا شاهد گزارشی نبودیم که علمای اندونزیا برای مخالفین مسئله دارد.
دی بایی منگ تروس حدی اقل دی شاهد نیو چی دی اندونزیا و علما دی افغانستان د وسلوال و مخالفین و لپار دی اعتبار او د پیجندل و وروی. تروس دی یوز لپار هم دی افغانستان، پاکستان و اندونزیایی و علما و ناستر نده شوی. کداسی که گی نویو معرفت ببی او گتا بطری یواز اندونزیا اخلی. چی علمای پا نریوال و مسائل و که دیر رول ولو ببی او نمونه پا سرلیکونو کی راشی او و پیجندل شی. خود افغانستان و پاکستان پاره رول نشیلو بولای. خغل عزیزی د اندونیزیا او پاکستان اړیکو ته په کتو وایي نو موړی هیواد له پاکستان سره د پام وړ سیاسي، سوداګریز او اقتصادي اړیکې نه لري. خو د افغانستان د سولې عالي شورا مسولین د اندونیزیایي علماو رول مهم بولي او په دې باور دي چې هغه هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره هم مرسته کولی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بغل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت د مازیګر 4:13 شوې. د مهمو خبرونو سرټکی به له احمد تکل څخه واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل د صدارت څلور لارې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. وایس احمد برمک نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې برید کې د یو شمیر پولیس فانو په ګډون له 230 زیات کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح نن په کابل کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د کابل وروستی برید د کابل امبولانس د یو موټر په وسیله شوی. په کابل کې د 14 کلن ماشوم اباسین د تختولو او وژنو په قضیه کې درې کسان نن سهار په پلچرخي زندان کې اعدام شول. 14 کلن اباسین دوه کاله مخکې د کابل د اتمی اوزې په اړوندو سیمو کې اختطاف شوی و. په مزار شریف کې د استوګنې په یو ښارګوټي کې نن د دوه خپل سر وسلوالو ډلو ترمنځ نښته وشوه چې د راپورونو له مخې اوس هم روانه ده. په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلوی فعالانو نن په نوسیبیرسک، ایرکوتسک او د سایبریا په ځینو نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اعتراضیه غونډې وکړې. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک وایي چې د دې هیواد په جنوبي ولایت فارس کې په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري له داعش ډلې سره په جګړه کې وژل شوي. خو وایي چې دې ځواک د داعش 14 وسلوال غړي نیولی دي. په کابل کې او د یونان صدر اعظم الکسیس سپیراس وای دای له مقدونیه سره د دې هیواد د نوم په سر د لانجې د حل لپاره چمتو دی. مقدونیه له پخوانی یوګوسلاویات څخه تر جلا کېدو وروسته خپل نوم وساته. خو دې مسلې یونان چې دای لرغونی نوم دی او په دې نوم یو ولایت هم لري سخت په غوسه کړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل په مشهور کرکټ سیالۍ کې څلور افغان لوبغاړي وپیرل شول. د دې سیالۍ بولی د تیرې ورځې راهیسې په بنګلور کې پیل شوې چې پکې له پاکستان پرته د بیلابیلو هیوادونو 578 لوبغاړي شامل دي. یادې بولی ته د افغانستان کرکټ بورډ 10 افغان لوبغاړي معرفي کړي وو چې له ډلې راشد خان ارمان او محمد نبی ساحل سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې وپیرل، مجیب زدران د کینګز 11 پنجاب لوبډلې او ظاهر خان د راجستان رایلز لوبډلې لخوا وپیرل شول. یاد لوبډلو راشد خان ارمان د 900 لکه، محمد نبی د 100 لکه، مجیب زدران د 400 لکه او ظاهر خان د 800 لکه هندي کلدارو په امتیاز سره واخیستل. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې یوازې دوه افغان لوبغاړي لوبېدلې ول. په کابل کې د تکواندو ملي لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې سل ښځینه لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې 2 هغه د تکواندو ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي. ښاغلي ترکی د دغو سیالۍ هدف د نویو مهارتونو سره د افغان لوبغاړو بلدتیا وښودله. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له آلوویز سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:45 د بارسلونا په نیو کمپ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه راز د لالیګا د تیرې شپې په بله لوبه کې ریال مادرید 4-2 پر وړاندې والنسیا او ویاریال 4-2 پر وړاندې ریال سوسیداد ته ماتې ورکړه. خو مالاګا او جیرونا لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي کړه.
تر دې مهاله مو له ملتیا مننه کوو. اوس تاسو را بولو د ورکو شو عزیزانو او انصاف پلټه کې پروګرامونه اوریدو ته تر بیا خېچاره.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه
پکې ور کړی. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو افسر ویلي چې د ځینو ستونزو له امله له دندې ګوښه شوی او اوس غواړي چې بیرته خپلې دندې ته راستون شي، خو مربوط ارګانونه یې ورسره نه مني. د ده ستونزه مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دی تیلیفون کړی؟
احسان الله، د لغمان ولایت مرکز څخه.
مشکل دې څه دی؟
مشکل دغه ده چې مخکې زه په سرحدي پولیسو کښې مې وظیفه اجرا کړې، څلور کاله پنځه کاله م دغسې وظیفه اجرا کړې ده. اوس دې ته غواړم چې په سرحدي پولیسو کښې خپل دندې ته ادامه ورکړم. چې کله زه ورشم هلته هغې وي چې مقرري بنده ده، نو دغه څنګه یوازې زموږ لپاره مقرري بند ده او که نه ټولو لپاره؟ ځکه اوس خلک ګورم بحثونه اعلانېږي په تلویزیون، په هغه باندې راډیو کښې اعلانېږي، خلک مقررېږي په دې هسې امتحانونه اخیستل کېږي. نو صرف دغه یو دی میوس سرحدي هغه بند ده، نو دغه زه نه پوهېږم چې زه څه وکړم، چاره نه شي.
په قطع کښې ستا دنده څه وه؟ عسکر وې که افسر وې؟
برحال ساتنمن یم. د یو څه مشکلاتو له وجې ونه شو کړی چې وظیفې ته ادامه ورکړم، د امنیتي مشکلاتو. نو اوس امنیت ښه شوی، دې ته غواړم چې خپل وظیفې ته ادامه ورکړم.
او څه مشکلاتو سره مخ وې چې وظیفه دې پرېښوده؟
مشکلات عادي، د دښمن ډېر و هغه وخت کښې. نو اوس امنیت ښه شوی، زموږ کلي ولس کښې هغه د امنیتي تهدید له تقریباً وظیفه پرېښوده.
دغه څلور کاله چې تا وظیفه لرله، په کوم ځایونو کښې دې وظیفه اجرا کړې؟
لکه ننګرهار کښې، نورستان کښې، کونړ کښې، او د ننګرهار په څو سرحدي ولسوالۍګانو کښې ګوشته ده، توربوره ده، اچین ولسوالۍ ده، یاڼۍ ده، تورخم، او نورستان په نورستان کښې وظیفه اجرا کړې ده سرحدي سیمو کښې، او کونړ دانګام، برګمټال دغه ځای ته تللي.
پوځي او امنیتي وظیفې خو اوس اسانه نه دي. که ته بیا مقرر شې او بیا څه تهدید سره مخ شې او مشکلات درته پېښ شي، بیا به وظیفه پرېږدې؟
نه، دا پېرته یعنې ځان سره مې کلک تصمیم نیولی چې تر مرګ تر حالاته پورې به یې نه پرېږدم. هغه وخت کښې خو ډېر زموږ د کلي رښتیا خبره وي، په کلي کښې ستونزې وې، د کلي د هغه نه خو د هغه سختو وظیفونه هغه نه ده، د هغه له امله نه ده پرېښې چې وظیفې سختې دي. اوس څنګه دا خو طبعا وظیفه ده.
نور د کلي ولس د خوانه څه تهدیدات
وو؟ د کلي د ولس له خوانه تهدیدات وو، بس هر اختیارې کوو دوه درې رپې را پسې تلیفون مې وکړو، په همدې خاطر بس ما وظیفه ترک کړې ده.
کومو ارګانونو ته دې مراجعه کړې؟
سرحدي لیوا ته مراجعه وکړه. مونږ ته ادارې ته پېژن وایي چې هغه مقرري بنده ده او تر څو امر ثانی پورې، نو مونږ به تر څو پورې منتظره شو دې هغه ته. نورو هغه کښې لکه مخکې د وزارت د دفاع، اوس دفاع مربوط شوې ده، لکه بله ورځ امتحان اوس پر مې نه وي راغلي د اردو افسرانو لپاره، هغه هغه کېږي مقرري دې نه وي. نو مقرري مونږ یوازې مونږ لپاره بند ده که ټولو اردنو کښې بند ده. نو دغه
داسې کوم اصول شته یو چا چې وظیفه پرې ایښي او بیا مراجعه وکړي، هغه په کوم شرایطو منل کېږي؟ بیا
هغه تحقیق کښې لکه هغه ته معرفي کېږي، سروارۍ ته بل هغه له تحقیقاتو هغه له ضمانت کښې نه اخلي، دې ته به خپل وظیفه جرمي هغه ونه لري، جرمې نه یې کړی، د دې له خاطره یې وظیفه نه یې پرېښې. دغه اصول دي ضمانت بیا کښې نه اخلي دوباره، او بېرته یې خپل وظیفې ته.
نو ته ضمانت ورکولی شې دا ځل؟
بالکل ضمانت.
ته په کومه قطعه کښې وې؟
زه په ټولۍ ثقیله کښې.
اوس چې د وظیفې نه لرې شوی، څومره مشکلاتو سره مخ یې؟
البته ډېر مشکلات دي، لکه کورني مشکلات زموږ ډېر دي. په دې زه اوس خپله په مزدوري باندې بخت مزدوري کوم، پلار مې سپین ږیری ده، نه شي کولی چې نفقه برابره کړم. زه غواړم دې ته چې یو خو خپل هېوادوال ته خدمت وکړم، بل دې یو مالي نفقه پیدا کړي.
څومره تحصیل دې کړی؟ څومره تحصیل دې کړی؟
څوارلسم ټولګي څخه فارغ شوی یم. خو مخکې د امتحان هم ورکړی وم عالمي ته درې رفې، هغه کښې کامیاب شوم، فارغ نه شوم. په هغه له خاطره مې بیا هغه پرېښې بیا راغلم، مې تعلیم کلک تلې وخت.
ښه، دا ځل کلک عزم لرې چې دغه وظیفه که سخته هم یې ترسره کوې؟
بالکل بالکل، دا ځل داسې کلکه پخه اراده لرم چې تر څو پورې یو ساعت کښې وینه په بدن کښې وي، نو دا وظیفه به پرې نه ږدم، نو تر مرګ ته حالاته پورې به زه خپل هېوادوال ته خدمت کړم.
ښه، ستا مشکل به مطرح کړو، د دفاع د وزارت له مسؤلینو سره به یې مطرح کړو.
کور دې ودان، ژوندی اوسېږي.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د دفاع وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي جنرال محمد رادمنش سره شریکه کړه.
جناب جنرال صاحب، د ملي اردو یو منسوب که د ځینو کورنیو مشکلاتو له امله یا سیمه ییزو مشکلاتو له امله له خپلې دندې جلا شي، د دې پروسه څنګه ده چې بیرته خپلې وظیفې ته راشي؟
پروسه داسې ده چې دی که وغواړي چې بیرته وزارت دفاع ته راشي، چې خپل وظیفې ته تعین شي، د کادر او پرسونل ریاست ته مراجعه کوي. د کادر او پرسونل د هغه د دفتر له روی نه ورته معلومات ورکوي چې مثلا په کوم قطعه کې مخکې دا نفر تعین بست و، د څه لپاره دی اضافه بسته وی دی، ورته خپل دلایل وایي، پس له دلایل نه ورته د تعین بستی مکتوب ورکوي. هغه اصلي قطعې ته سیدی د هغه ځای نه غیر حاضر شوی دی، دی ځي خپله قطعې ته په خپل قطعه کې خپل معلومات حقوقی مراجعه ته ورکوي. پس له دغه معلومات نه مراجع چې دی ذمت ونه لري هغه ته براعت ورکوي. که دی براعت واخیستو په یو ځای کې به تعین بست شي. که ځای ورته نه و حتما قطعه ورته وایي چې باید تبدیل ته کادر پرسونل ته ورشي، کمبوتات نه لرو، دی بیرته راځي کادر پرسونل ته. کادر پرسونل ورته یو استعلام ورکوي چې د یو قطعې نه ځان ته یو موافقت واخلي. که موافقت واخیستو بیرته راځي کادر پرسونل ته. کادر پرسونل د هغه د کمبوت له روی نه ورته مکتوب د تعین بستی لیکي او دی ځي بل قطعې ته خپل وظیفې ته ادامه ورکوي.
جناب رتبنشت، تاسو داسې مشوره ورکوئ چې دا د وزارت دفاع کادر پرسونل ته عارض شي چې عریضه قانوني پړاوونه وبهي او ستونزې ته د قانون سره سم د حل لارې پیدا شي؟
تاسو داسې د مقام د ریاست جمهوری د فرمان له مخې نه ټول هغه کسان سیبیر ته راځي خپل قطعاتو ته کادر پرسونل ته مراجعه کوي او کادر پرسونل د توی اصلي قطعې ته ور معرفي کوي او دا جریانات همدغه سیما مخکې تاسو ته وویل ادامه مومي. او دا ادامه په دې معنا دی چې دوی کولی شي چې بیرته وزارت دفاع کې خپل وظایف اشغال کړي او د خلکو په خدمت کې واوسیږي.
ډیر زیات تشکر جناب جنرال صاحب.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، و مو اوریدل چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو افسر ویلي چې د ځینو ستونزو له امله له دندې ګوښه شوی او اوس غواړي چې بیرته خپلې دندې ته راستون شي، خو په مربوطو ادارو کې له ستونزو سره مخ شوی دی. او د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش وویل چې احسان الله دې د دفاع وزارت د کادر پرسونل ریاست ته عریضه وکړي چې عریضه قانوني پړاوونه ووهي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل په څیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي، یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویلې دي چې کېدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي. په ستر کې به استاسو دغه پیغامونه واورو چې په خپلو سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لومړی له میدان وردګ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نرخه ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګي اوسېدونکی ده. په قام چاپی ده او عصبي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0 2 9 9 5 4 9. بل شماره ده 0 5 25 10 4.
السلام علیکم، دشمن تر اخیر یم د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه. البته څو اونۍ مخکې مې همدغه پروګرام ته یو پیام پرېښی و، بیا راته یو دوست د ایران له ښار نه زنګ ووهلو. زه تقریبا 6 کاله کېږي چې د ایران په خاوره کې بندیم او مم خپل مسجد خرمی خود او ځان د پروان ولایت اوسیدونکي یو خود وای پکاله کې دوستان او کورنۍ سره مې ارتباط پاتې دی او که څوک غواړي چې دغه دوست ورک عزیز پاک معلومات پیدا کړي نو ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي زه به انشاءالله دې شماره ورکړم او د دې پاک لپاره معلومات ورکړم زما د تلیفون شماره ده
0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دای په هر څه مشکل دی کور نه وتره ده خدا وته کار دلته په ننګرهار کې دغه شوی دی او په ډېره مهرباني سره زما د ټلیفون شمېره دغه ده چې 0999-00-44-42.
بله زه ظفر الله زلان یم د صوبه بلوچستان ضلع پشین کلي سرخانځی نه. ګرانې پریبا جانې تا ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې په نامه د نثار خان دی او د پلار نوم یې محمد یعقوب دی. که کورنۍ زما غږ اوري او یا که د کلي والا زما غږ اوري نو د ما سره د پردا نمبر اړیکه ونیسي. اړیک نمبر دی 0-3-0-8-3-9-4-4-4 یعنی 0-3-8-37-39-644. خدا حافظ.
السلام علیکم. میر جو ورک عزیز میں لو کڑائی دا د کندهار ولایت د شجوی د کلات کلی د مکور کلی د مغرب کیوی او کدا د چانا ورک شوی وی نادر ک شوی وی میشتو په دیش میرا بند زنګ وای نو می دای احمد د کلار نو می دای مولا سلام د شمیره نمبر دی 0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
زرا قندهار ولایت نه خبرې کوم. دلته یو کس یو سنچارک د ولسوالۍ اوسېدونکی دی، نوم یې عبدالستار، د پلار نوم یې عبدالجبار. وایي 2 کاله کېږي چې د کور نه راوتلی یم. کله چا خپلوان یا څوک یې په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته دې زنګ ووهي. 0   20 8 15 دا مسلمانۍ همدردې پر هغه دغه معلومات وکړي او زنګ یې ووهي. زه به ورته ورسېږم. په کندهار کې ډېری مزدوري کوي، خواري غریبي. السلام علیکم.
السلام علیکم. نقیب الله خروټ هم د بلوچستان شین څخه. دلته یو سپینګرې دی له موږ سره، د عجز په نامو د غټه پوزه لري. که د هر چا یې له ما سره بدې شمېره اړیکه ونیسېږي، 0 302 2 8 0 8 3 4 یو ځل یې بیا تکراروم، 0 302 2 8 0 8 3 4 0. عزیز اکا، تقریبا 15 کال کېږي چې د دې ځای دی د افغانستان د سیر دی. که هر څوک په دې اړه معلومات غواړي په دې اړه زما سره اړیکه ونیسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مکاتله ولسوالۍ د لوی ریګي اوسېدونکی لالی ماما یم. د حضرالدین په نامه د هلمند ولایت د مصدق ګریشت ولسوالۍ یو سړی دی چې لیونی دی. درته حکومت قید ورکړی دی، کله بغاری وي کله ژاړي. وای زه خپل قریبانو ته زه ماما د علاقه یا باشي ته وایي د بندیانو په بلا کې دو په اول لنګ په درې منزل کې دی. هر سړی چې په حق له معلومات غواړي دا زموږ لمبر دی 0 1 0 5 1 3 8 8. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد جمال زابل ولایت شي مزور سواری د سینر کلی اوسېدونکی یم. د موږ سره دا ټیم زه د پاکستان د بلوچستان ښار د کوی کې اوسېږم. ما تر یو ملګری دی عبد النعمت په نامه ده، د حبیب الله زوی ده. تقریبا 10 میاشتې کېږي چې له ما سره ده کې څوک خپلوان یې پر دې شماره دې زنګ ووهي.
السلام علیکم. محمد ولی افغان هغه هم له ښکلي هلمند چې په تماس کې یم.
مختلف یو هغه نفر دی چې هغه د ایران دی کشور دی ایرانی وایي تقریبا د څو بلس یو دوه کاله کېږي له موږ سره کار کوي او دلته نه وایي چې ما کور مخته په افغانستان کې وي په نیمروز ولایت کې بیا مې کور بېرته ایران ته تللی وس هلته له موږ سره کار کوي کله وایي چې کور ایران کې دی کله وایي چې نیمروز کې دی نو که د هر چا یې یا هر څوک پېژني نو د مهربانۍ له مخې پلان شمارې له موږ سره اړیکه ونیسي موږ بیا کله د ایران د هېواد دی زموږ د ټلیفون شماره د صفر اووه سوه نهه نوي درې سوه اتیا اته سوه پنځه اویا ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه نهه نوي درې سوه اتیا اته سوه پنځه اویا دی وایي چې زما دوه دانې خورګانې دي یو مې مور ده یو مې پلار ده او زه خپله واده ماده کښې وایي نه لرم داسې موږ ته کیسه وکړه بیا وایي چې کور مې نیمروز کښې دی کله وایي ایران کې دا لیلا موږ سره په شرکت کې کار کوي نو که د هر چا یې ایران کې یا کور دلیږي نو که اورېدي موږ جغدیش وعلیکم السلام
بلې السلام علیکم زه ګل احمد عیسی یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه په پیغام پرېږدم دلته موږ یو سړی دی دا یو نفر د وخت د چا سره مزدور دي د عارف الله په نامه دی داسې تقریبا د اوولس اتلسو کالو به وي هغه سړي د مساکلا په ولسوالۍ کښې دا کړی وي وچه را وستلی وي ځان سره مزدور کړی دي د هر مسلمان چې یا قریب وي یا شناخته وي زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې زه هغه سړي معلومات ورکړم یا په لاس ورکړم د عارف الله په نامه دي د پلار نوم یې نه زده پلار نوم نه را ښيي زما ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه نهه څلوېښت یو شپېته اتایا نه یا ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه سوه نهه څلوېښت یو شپېته اتایا نایا ګل احمد وصال هلمند نادعلي ولسوالۍ زنده باد خدای ته مرسته
وروره زه پښتانه خبرې کوم غازي جان په نوم هغه یو لمبر یې وښوو یو نفر چې ما سره یو ګونګ ده د لښکرګانه یې وښوو چې ما سره یو ګونګ ده پسه په قیدانه ختلې لمبر ما نه چې ته لمبر یې سبدواري وښوو هغه د موږ خامخا موږ یو ګونګ ورک ده ګونګ نه یم نه خو هغه لمبر بیا زه سبا دپاره سوتون دواري وښوو چې دا نفر د موږ ډېره غټه نه راباندې بل
السلام علیکم هغه د هلمند ولایت نه دلی د ولسوالۍ ستا سره په تماس یم یو نفر د صدیق په نامه زما سره په ایران کښې راسته و تقریبا عمر یې هغه دېرش پنځه دېرش کاله یې عمر و ما پوښتنه ځینې وکړه چې ته د کوم ځای ده به وویل زه د کابل یم خو پر مخه یې تور ټاپ هم دی هر مسلمان ورور او دوست او قریب یې ما ته یې نمبر زنګ وکړي صفر اووه سوه یوولس شپږ سوه څلور څلوېښت اته سوه شپږ اتیا یو ځل بیا نمبر تکراروم صفر اووه سوه یوولس شپږ سوه څلور څلوېښت اته سوه شپږ اتیا
هلو آزادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم زه قاری فتح محمد د احمد شاه په باره کښې د ځای موقعیت یې دقیقا ما ته نه دی معلوم خو ما خبرې د ټلیفون د لارې ورسره کړي دي چې دوی د خپلې کورنۍ څخه لس کاله کښې ورک دی د ده په باره کښې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي زما سره دې په دغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمېره ده صفر نهه اویا دیارلس درې پنځوس دوه سوه یو څلوېښت یا یې تکراروم صفر نهه اویا دیارلس درې پنځوس دوه سوه یو څلوېښت او دغه احمد شاه نامه چې دی دا د ذبیح الله زوی دی ځغونې معلومات ما ځینې ترلاسه کړی دي ده ما ته ویلي دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د راډیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کښې شي ده یو ځای بندي دی په پولي چرخي کښې دی احمد شاه ولد ذبیح الله بیا یې نوم تکراروم داسې د ولایت ځای پوښتنه مې نه ده کړې احمد شاه ولد ذبیح الله والسلام
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه
د دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو میره مو اوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشتا پیغام نه راوستوي اوس په الله خو دوستانو وورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
بله السلام علیکم، زه یم اسمت الله د هلمند ولایت یم. زما یو انډیوال دی د عبید په نامه دی، د درې میاشت کېږي چې ورک شوی دی، نو که هر ورور ته معلومات یا دی زما غږ اوري نو په دا لمبه دې زنګ ووهي 0 0 0 4 2 8 9 5. ته خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د انګیري اوسېدونکی یم. استخان نومېږم. زما یو د اکا زوی ورک دی، اسمت نومېږي، د حاجي میاشتې کې زنادرکه دی، د حاجي کاسم زوی دی، د جامین الله اکا وراره دی. که دی زما غږ اوري پلار یې ډېر پسې پریشانه دی، پسې راشي کور ته، او که چا پیدا کړی 1000 روپۍ جایزه لري. په دغه نمبر دې زنګ را ته ووایي، زه به شماره یو ځلې ووایم 0 1 1 2 9 9 0 3 2 4 4 4. یو ځلې بیا شماره وایم 0 1 2 1 1 2 9 9 0 3 2 4 4 4.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. ما ډېر څو وارې درته وویل او تاسو مې اعلانونه وکړل، خیر وسی، خدای دې ډېر خیرونه درکړي. خو زما یو زوی دا شپږو میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی عصبي تکلیف لري، او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی، د زوی نوم مې سعد عمر دی، او بس کور بچی نه دی او شپږ دېرش کلن دی، بس ډېر پرې ناکلاره یو. موږ هر چا لیدلی ورسره، یو خو ژمی دی، ساړه دي، لږ دې ګرم وساتي. زه هر څومره مصرف چې پرې وکړي زه یې تاوان ورکوم، او بل بس ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي که تکلیف ورته نه وي. 0 1 4 4 9 6 3 0 3. بیا دا نمبر بیا ما 0 1 4 4 9 6 3 0 3. په مخ هم ښه.
ارے السلام علیکم، زما د امازي ورک شوی دی، د دېش کاله کېږي. امیر محمد سردار محمد زیری کی په جنگ کې زخمی شو دی، او دا چار څونه کې شه وړ زیر کوم، او دغه ورور چې دغه معلومات خامخا ما پیغام خامخا ثبت کی.
د پکتیکا ولایت د مشخیل د لسوالیم او سلیمانځی خبرې کوم. زما یې د اکال لوی ورک ده، واته کاره کېږي چې له کوره نه درکه ده، که چېرې بندي یا چېرې له چا سره یې، نو زما ته دې بیا په دې شمېره زنګ ووهي. زما د اکا زوی بختو جان په نامه ده، او د مستو خان زوی ده، په دې شمېره دې زما ته زنګ ووهي 0 5 9 9 6 9 9 4 8. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره 0 5 9 9 4 1 9 4 8 8. پیغامونه چې نشریزي بیرته زما د پیغامو معلومات نه کېږي. روژانه ډېره مهرباني کوي، بیرته زما د پیغامو معلومات راکړو. وسلام په
السلام علیکم، زه نجم الله د هلمند ولایت استازی سره خبرې کوم. زما یو ورور دی، نور محمد په نامه دی، په شاکر ماما باندې مشاور او د لالی اکا زوی دفتر محمد ولسی دی، چې سپورې سره سړی دی او پر پزه باندې ټاس دی. که په ایران کې، که په افغانستان کې، که دی زما غږ اوري، که یو بل مسلمان ور ته خبر یې او زما غږ اوري، نو د مهربانۍ څخه دې موږ ته دا پیغام پرېږدي. ټلیفون شماره ده 0 1 1 3 3 2. شماره دا تکراروم 0 1 1 1 3 3 2.
و
د پنجوالي سوالي د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو ورور څلور میاشت کېږي ورکړي د احمد ولي په نامه دي، دا ولجي عبدالله جان زوی دي. د د ټلیفون شمېره ورکوم: 0 3 5 3 6 په دغه شمېره که چېرې هر مسلمان ورور موږ ته معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. وسلام.
وعلیکم السلام وروره، ستاسو پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د ټولو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپلو کورنیو ته بیرته ورسیږي. د دې خپرونې وخت هم پوره سو. تر بلې خپرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com